په پېښور کې د سهار 10 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خپرونو په دې دویمه ګړۍ کې بیا هم زما هارون بادشا سلامونه ومنئ. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه اونیز پروګرامونه تاندې هیلې او پام کوه درورو خبرونه له نجیب عامر راوړي. کرم ایجنسی کی امریکایی بی پائلٹ الوتکی برید کړي. پاکستان او افغانستان د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د کونسل غړي توپ ترلاسه کړي او عراقي ځواکونو د کرکوک خار وخت ترلاسه کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي په قبایلي سیمه کرم ایجنسی کې د امریکایي بی هوا باز الوتکې په برید کې چې د وسلوالو په یو مرکز ترسره شوې درویش افراطیان پکې وژل شوی دي. چارواکي وایي د لسو وسلوالو وژنه فورن ثابته شوې وه، خو کله چې د مرکز لټون وشو نو 14 جسدونه نور هم وموندل شول. په دې برید کې 15 نور وسلوال ژوبل شوي هم دي. له کله نه چې د امریکا ولسمشر په 13 اګست میاشت کې پر پاکستان نیوکې کړې وې چې وسلوالو ډلو ته پټنځایونه ورکړي، تا دوهم ډرون برید ته چې ترسره کیږي. په 13 سپتمبر میاشت کې په همدغه سیمه کې همداسې یو برید 3 وسلوال وژلي او 2 نور ژوبل کړي وو. چارواکي وایي د اکتوبر په 14مه تر هدف لاندې نیول شوی مرکز کې د وسلوالو د زیات شتون نه داسې معلومیږي چې دا په سیمه کې د حقانی شبکې تر ټولو لوی مرکز و. استخباراتي ادارې وایي د ډرون برید هدف د حقانی شبکې د یو مشر قومندان ابوبکر په نخښه کول و. وسلوالو ډلو د دې برید په اړه مشال لډیو ته سندې ویلي. پاکستان د پاک ترک سکولونو په خوانی مشر او د هغه کورنۍ له خپل خاورې په زور وستلی. دا خبره یو وکیل او د شړل شوی مامور همکارانو تایید کړی ده. د پاک ترک مکتبونو یو پخوانی چارواکی ویلی میسود کاسماس د هغه میرمن او دوی لونی روسا لاغې له پاکستان وستل شوی چې په سپتمبر میاشت کې په لاهور کې ونیول شوی. یو پاکستانی چارواکی چې نه غوښتل نوم یې ښکاره شي رویټرز خبر ایجنس ته ویلي چې دغه ترکی کورنۍ د تیرې اونۍ په پای کې له پاکستانه ترکی ته لیږدول شوې ده. دغه تنوای ترکی کورنۍ د امنیتي ادارو لخوا نیول شوې او د تیر خالی په ورځ د ترکی حکومت لخوا په استول شوې ځانګړې الوتکه کې له اسلام آباد وویستل شوه. ترکی دا کوي چې د پاک ترک مکتبونه د فتح الله ګورین لخوا حمایه کیږي، پر چا چې په 2018 کال کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان خلاف د ناکامې کودتا کولو تورونه لګول شوي، خو په خپله ګولین دغه تورونه رد کړي دي. افغانستان او پاکستان دواړو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کونسل غړي توپ ترلاسه کړي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو نن سه شنبه د خبر پخلی کړي چې دوی د غړي توپ موده د 2013 کال نه نیولې تر 2060 کال پورې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې له 3 څخه 2 برخو غړو د دوی په حق کې رایه ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویل دی بریا سره په قامي او نړیوال کچ د پاکستان وقار لوړ شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه بیا وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان غړیتوب ته 130 هیوادونو مثبت رایه ورکړي. د وزارت ویان احمد شکیب مستغنی پر فیسبوک دا خبر خپور کړی او د افغانستان لپاره ښه پرمختګ بللی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند د وزیر اعظم د ملي امنیت صلاحکار اجیت دووال پرون په کابل کې سره وکتل. د ارګ مطبوعاتي دفتر پر ټویټر لیکلی چې دواړو خواوو د سیمه ییزې سولې او امنیت لپاره د هغو فرصتونو ستاینه کړې چې د افغانستان په ګډون د ټولې جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر له نوې ستراتیژۍ سره رامنځته شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اګست کې د نوې ستراتیژۍ د اعلان په وینا کې پر هند غږ کړو چې افغانستان د ثبات لپاره خپل اقتصادي مرستې او د پانګونې پروژې زیاتې کړي. د هند وزیر اعظم د ملي امنیت صلاحکار پرون په کابل کې د ملي وحدت حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر پوځي چارواکو سره هم خبرې وکړې. د نیویارک یوې فدرالي محکمې پرون د نیوجرسي اوسیدونکي احمد خان رحیمي د 2 بمي چاودنو د پلان جوړولو له امله مجرم اعلان کړ. د نیویارک په منهاتن سیمه کې تیر کال د سپتمبر په 14مه په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 30 تنه زخمیان شوي. دوهم بم چې احمد خان یې پرې ښودلو مجرم پیژندل شوی نه و چاودېدلی. احمد خان رحیمي 9 کلن او په خټه افغان دی. عیني شاهدان وایي په عراق کې حکومتي ځواکونه متنازع کرکوک ښار ته ننوتلي او د ولایتي شورا د مرکز کنټرول یې په خپل لاس کې اخیستی. ځایي خلکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې عراقي ځواکونو له حکومتي ودانۍ څخه د کردانو جنډه لرې کړې ده. دا جنډه د 13 اپریل میاشت راهیسې د عراقي جنډې تر څنګ زړول شوې وه. دوی وایي اوس پر ودانۍ یوازې د عراق ملي بیرغ رپیږي. راپورونه وایي د کوردانو تر واک لاندې کرکوک ښار څخه په زرګونه خلک وتلي دي. کله چې اسلامي دولت وسله والې ډلې د عراق په شمالي برخو منګولې خښې کړې، کوردي پیشمرګه ځواکونو په 2014 کال د کرکوک ښار د اکثرو برخو واک خپل کړ. د پرتګال د ملکی دفاعي ادارې چارواکي وایي د هیواد په شمالي برخو کې په ځنګلونو کې د اور لګیدلو په پیښه کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. د پرتګال د ملکی دفاعي ادارې ویاندا پاتریشا ګاسپر وایي د دې ترڅنګ د خلکو د ورکېدو راپورونه هم دي، خو کره شمېره نه ده معلومه. نوموړي وایي اور وژنې لا هم په 145 ځایونو کې د اور مړکولو هڅه کوي چې پکې 2 ډیر جدي ښودل شوي. د بیړنیو خدمتونو ادارې د اکتوبر په 15 د اور لګیدنې د 500 پیښو پخلی کړو. دوی وایي د اور لګیدنې له امله اوږده وچکالي او د تودوخې لوړوالی دی. راپورونه وایي د اور لګیدنې له وجې شمال لویدیځه هسپانوي صوبه ګالیشیا هم اغېزمنه شوې او لږ تر لږه 3 کسان پکې وژل شوي دي. په روان کال کې په پرتګال کې په ځنګلونو کې د اور لګیدنې له وجې تر دې وړاندې په جون میاشت کې هم 46 کسان وژل شوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران د جوهري پروګرام د تړون سره خپل ملاتړ ښکاره کړی او خبرداری ورکړی چې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا داسې ګواښونه چې دغه تړون به له منځه یوړل شي. د شمالي کوریا سره په دې خبره موافقې ته رسیدل چې په سوله ییزه توګه د له خپلو جوهري هڅو نه لاس واخلي تاوان کوي. په لوکزمبورګ کې له غونډې وروسته د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې دوی د ایران سره د شوي جوهري تړون ننګه کوي او دا د جوهري وسلو څخه د پاکې نړۍ لپاره د نړیوالو هڅو لپاره مهم ګام بولي. دا تر دې ګړې د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه مولا نجیب امیر ووریدل په روانه یو ساته خبرونه کې وری. پرون مازیګر ډیورن کرخه ته نږدې د کورمې په یوه سیمه کې د امریکا د بې پلټه او جنګي الوتکو په بمبارۍ کې لږ تر لږه 23 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د سیمې یو اوسیدونکي د دغو بمبارۍ د سترګو لیدلې حال وایي. هم پرون د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان، امریکا، چین او پاکستان استازو د افغانستان د سولې پر چارو خبرې وکړې. په کامی سبلای کې د خیبر جنسای د خلکو منتخب استازي وایي د قانون او انصاف قائمه کمیټې د پېښور های کورټ واک قبایلي سیمو ته د غزولو منظوري ورکړې، خو د فاټا سیاسي اتحاد یو مشر وایي دوی انتظار باسي چې حکومت په دغه برخه کې عملي اقدام وکړي. او د دې اونۍ پتان دی هلی خبرونه کې په پښتني ټولنه کې د ښځو د ځای او د هغوی د رول په اړه د پوهانو خبرې اوري.
چرورو څومره تعلیم راځي نو هغه عمر ښځې هم د سړو سره د ژوند په میدانونو کې مخ په وړاندې روانې دي.
پام کوه 19 پروګرام هم لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا همولنه موضوع پرون یعنی د دوشنبه په مازیګر په کورمه کې د امریکایي ډرون او جنگي الوتکو په بریدونو کې لږ تر لږه 23 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په سیمه کې د استخباراتي او همدارس پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته د بریدونو پخله کړی دی. وژل شوي وسلوال د حقانی ډلې وو. طارق او رغزه چې د مشال ریډیو خبريال دي موږ ته معلومات راکوي.
پاک افغان پولیس تنیک دے پر 0.0 پرو د مقبلو په غار د امریکای بے پلوټا او جټ جنگي الوتکو لخوا د بریدل عمل د مشکوک وسلوالو د مړو شمیر درو شو تر رسیدلې دي. یو ځای اوسیدونکو د نوم نه خدلو په شاد مشال لډیو ته ویل یو لس مړي نور مندل شوی دي چې د پیر په مازیګر په دی هوایي برید کې وژل شوی ول. هغه ویل اته مړي د پولیس دی خو کوچ خرام سر او درې د پولیس اخوا سپینتلی په سر باندې پراته دي چې تر لاسه کېدو لپاره کوششونه روان دي. ځای کا زیاتوی د ډرون جازونو د ویل لکابل سوک خلته نشي وتللې. هغه دا هم ویل ګمان کیږي چې د وسلوالو د مړو شمېر له 23 زیات شي ځکه چې ځینې تر دې برید وروسته بېدرکه شوي دي. دغه برید د پیر په مازیګر د پولې دواړو خواو ته د مقبلو غره پر سرونو د حقانی ډلې د مشکوک وسلوالو پر ټکانو شوی دی چې پکې معلوماتو تر مخه 15 وسلوال زخمیان شوي هم دي. د پیښې د سیمې یو بل تن اوسیدونکي د نوم نه خدلو په شرط مشال لډیو ته وویل دغه بې پیلوټه هوایي جازونو له ډېرو ورځو راهیسې د پولې څارنه کوله او الوتلې خو نن یې هلته د برید وکړو.
تقریباً
د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال لډیو ته وویل د پولې دی خوا له قرار پوستې سره نږدې کوچخارام سر ګوګړو سر او باغ سر نه علاوه د پولې اخوا پر زمدو کنډو باندې بې پلوټه او جټ جنګي الوتکو لخوا بریدونه شوي دي چې پکې تر 1500 زیات وسلوالو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. هغه وویل په دې برید کې کم کسان مړه او ژوبل شوي دي، زیاتره غیر مقامي وسلوال دي او له حقاني ډلې سره تعلق لري. د کورمې پولیټیکل انتظامي یو چارواکي هم له مشال لډیو سره په خبرو کې د امریکایي ځواکونو لخوا د دغه هوایی برید تصدیق وکړو او وی ویل لومبه د وسلوالو په ټکانو د بیپولټا الوتکو لخوا سلور توغندي وتغول شول او بیا وروسته هلته دوه جټ جنگي الوتکو باندې بمباري وکړه. لا انتظامی چارواکي سره د مړو ژوبلو په اړه کره معلومات نه وو. په دې اړه د وسلوالو ډلې لا تر اوسه کوم دریز مخې ته نه دی راغلی. د کورمې له غوزګړي 15 کیلومتره لرې د نور غرجدو په لور د مقبلو غر نیم د پولې اخوا او نیم دې خواته پروت دی، چېرته کې یو شمېر وسلوالو ډلې فعالیتونه لري. د یادونې وړ ده چې په کورمه کې لسمو دی راهیسې د حقاني ډلې پر وړاندې د امریکایي ځواکونو د بی پلوټه الوتکو بریدونه زیات شوي دي او دغې ډلې ته سخت زیان رسولی دی. د ستمبر میاشت په 15 نېټې د کورمې په غوزګړي کې د امریکې بی پلوټه الوتکو پر یو کور برید کړی و چې پکې د حقاني ډلې درې تنان مړ شوي ول. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هلې
پلسنی مبجو
پام کوا
پپاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
پیونی مبجا
د کرخه په غاړه
په اتمنټه د پاسه 2 بجو
د مشال راډیوی مجله
په درینی مبجو
سروه
په سلورنی مبجو
د څلورو هیوادونو استازو پرون دوشنبه په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزه غونډه د عمان په پلازمینه مسقط کې وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان، امریکا، چین او پاکستان استازو برخه درلوده. په غونډه کې د افغانستان له لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان له لوري د هغه هیواد د خارجه وزارت سیکرټری تهمینه جنجوا ګډون درلود. جزئیات د فرشته جلال زئی په دې رپورټ کې.
د څلورو هیوادونو استازو د بندو دروازو شاته کتلی او له دې امله د خبرو ډیر جزئیات نه دي خبره شوی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دوه چارواکو ویلي چې اصلي خبرې د افغانستان د سولې لپاره د هڅو د دوام په خاطر د لارو پر موندلو متمرکز وي. د دې چارواکو نمونه نه دي اخیستل شوی، خو رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د سولې لپاره د پاکستان پر ابتکار موافقه سوې ده. د مسقط په غونډه کې د افغانستان د طالبانو د استازو د ګډون په اړه معلومات نه دي خبر شوی، خو وسلوالو طالبانو د غونډې تر پیل مخکې د خپلو استازو د ګډون امکان رد کړی و. په پرونی غونډه کې د افغانستان له لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال اکرم خپلواک ګډون درلود. د پاکستان له لوري هم د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سکرټره تهمینه جنجوا خبرو ته ورغلې وه. د غونډې د پایلو په اړه د امریکا او چین استازو څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا د مسقط د خبرو په اړه خوشبیني څرګنده کړې ده. د شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل چې عمان په دې ارتباط اغیزمن رول لوبولی شي. افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو لړۍ د 2014 میلادي کال په لومړیو کې له اسلام آباد پیل کړه، خو له څرګندې پایلې پرته دا لړۍ ختمه شوه. د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا پر پاکستان تور پورې کړ چې له وعدې سره سمې د وسلوالو طالبانو استازي د سولې په مذاکرو کې د ګډون لپاره قانع نه کړل، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړل او ویل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي. یو شمېر سیاسي کتونکي په دې باور دي چې د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر د نوي ستراتیژي له اعلان سره په حالاتو کې بدلون راغلی. ولسمشر ډونالد ترامپ د روان میلادي کال د اگست په میاشت کې د نوي ستراتیژي د اعلان پر مهال پر پاکستان تور پورې کړ چې له وسلوالو او افراطي ډلو ملاتړ کوي، سره له دې چې پاکستاني چارواکي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د نوي فصل د پیل په اړه خبرې کوي، خو په کابل کې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي لا هم په دې اړه تردید څرګندوي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي د ترهګرو د ملاتړ په برخه کې پر پاکستان د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا فشارونه په خپل ځای دي. د اجرائیه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حقانی شبکې له منګلو د یوې کاناډایي کورنۍ تر خلاصون وروسته له پاکستانه مننه وکړه. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیشن له امریکا غواړي چې د پاکستان په دوه مخي سیاست و نه غولېږي. د سیاسي چارو یو شمېر پوهان بیا پر دې باور دي چې له پاکستان د ولسمشر ټرمپ مننه د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې تشویقي بڼه لري. له کابله اکرام الله اکرام رپورټ راکوي.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي که پاکستان د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ریښتینی او فعال ونډه واخلي نو د افغانستان په ګډون به د ترهګرۍ ضد ټول هیوادونه ترې مننه وکړي. د اجرائیه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی دغه څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د حقانی شبکې له منګولو د یوې کاناډایي امریکایي کورنۍ تر خلاصون وروسته د یو شمېر پاکستاني رسنیو په حواله د اسلام آباد او واشنگټن په اړیکو کې مثبت بدلون رامنځته شوی دی. خو ښاغلی رحیمی وایي له تروریزم څخه د ملاتړ په برخه کې پر پاکستان د امریکا فشارونه پر خپل ځای دي. دی وایي هغه فشارونه چې په دې وروستیو کې پر پاکستان راغلي پر خپل ځای دي. په سیاست کې هیڅ ډول بدلونونه نه وینو. هر وخت او په هر موقع چې پاکستان همکاري وکړي موږ به له همکاري او هرکلی وکړو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وسلوالو طالبانو لخوا د برمته شوي کاناډایي امریکایي کورنۍ د خوشي کولو په خاطر د پاکستان له حکومت مننه وکړه او وی ویل داسې ښکاري چې پاکستان د امریکا له غوښتنې سره سم د افراطي وسلوالو پر ضد د نورو اقداماتو لپاره هم چمتو شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون په یو اعلامیه کې د امریکا له متحده ایالاتو غوښتي چې د پاکستان په دوه مخي سیاست ونه غولېږي. د دغه کمیسیون یو غړي عبدالقیوم سجادي د ولسي جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي ناسته کې د یاد اعلامیه یو برخه داسې ولوسته. د وای کده امریکا په ګډون د افغانستان نړیوال همکاران د تروریزم په وړاندې په مبارزه او د افغانستان د جنگ د خلاصېدو په برخه کې جدي اراده لري نو پر پاکستان له سیاسي او اقتصادي فشارونو نه په استفاده کول شي چې پاکستان اړ کړي چې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ریښتینی عمل وکړي او د تروریزم لملاتړ لاس واخلي. سیاسي کارپوهان بیا په دې اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې په دې باور دي چې له پاکستانه د سپینې ماڼۍ مننه د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې تشویقي بڼه لري. د چارو کارپوه حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل
چې پاکستان دې ته وایي چې طالبان هم دې ته واداره کړي چې دوی افغانانو سره سولې ته کښېني.
خو یو شمېر نوري بیا وایي چې امریکا به هیڅکله په سیمه کې د پاکستان په څیر یو هیواد چې د کلونو په اوږدو کې له امریکا سره ښې اړیکې پاللې له لاسه ورنه کړي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی وایي که څه هم د جنوبي آسیا او افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته پر پاکستان فشارونه ډېر شوي خو له روسیې، چین او ایران سره د پاکستان نږدې کېدو ته په کتو سره امریکا د مجبوریت له مخې نه غواړي پاکستان له لاسه ورکړي او په سیمه کې ځان یوازې پرېږدي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520 شارټ ویوز 2013 15315 او 15155.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر جنسي د خلکو منتخب استازي شاجی ګل لپریده وای د قانون او انصاف قائمه کمیټه په غونډه کې د پیښور های کورټ واک تر قبالي سیمو د غزولو منظوري ورکړل شو. دا چې حکومت به په دغه لړ کې و قانوني مسوده د پارلمان پر راتلونکو غونډه کې د بحث او منظوري لپاره وړاندې کی. بلخوا فاټا سیاسي اتحاد وایي تر هغه چې حکومت له پارلمان څخه دغه مسوده منظور کړي نه وي دوی په تشه تورو خبرو باور کولو ته تیار نه دي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د خیبر ایجنسی نه منتخب پارلماني استاذ شاجی ګل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې ګل پورس د قانون او انصاف قائمه کمیټې غونډه کې د اسلام آباد های کورټ په ځای د پیښور های کورټ واک تر فاټا په غزولو اتفاق وکړی شو.
الحمدلله چې څومره سیاسي پارټي هغه ټولو موږ د دغه خبرې حمایت وکړو چې دا اختیارات د پیښور های کورټ په کار دی ځکه چې موږ خلکو سره اسلام آباد راتللو وسایل هم نشته او دویمه خبره دا چې دا به مرجر کې رکاوټ شي چاول سټیپ غلط واغستای شي.
د ذکر دا چې د اکتوبر په 9مه د قبایلی سیمې ځنې منتخب پارلماني استازو، وکیلانو، زده کوونکو او د ځنې سیاسي او مذهبي ګوندونو غړو نه علاوه په ګڼ شمېر کې نارینه او زنانه د اسلام آباد په ډیچو کې احتجاجي مظاهره کړې وه او غوښتنه یې کوله چې حکومت د قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملولو سره سره د پېښور هایکورټ واک تر قبایلی سیمو وغځوي او ان اف سي ایوارډ کې د ورته 3% برخه ورکړي. د الفاټا سیاسي اتحاد سینیر نائب صدر نثار مومند وایي
خبر نوٹیفیکیشن نہیں شوے عملی شوے نہیں اور پدی کار نہیں شروع شوے منگا ہائی کورٹ تراغلی نہیں تردہڑے پوری حکومت پدرا وادو زمین یقین نہ راضی زکا چ تردو سے پوری دا درے کالا منگل سے وعدے راکڑ لے سی عمل کی اس کار نہ دے شوے
دی یادو نے دا چ د سپتمبر پ 12 ماده وزیر اعظم شاید خاقان عباسی پ مشری کی شوی د وفاقی کابینه پ غونډه کی پریکړه شوی وا چ د فاٹا اصلاحات او حق قانونی مسودہ چ د سپریم کورٹ او اسلام آباد ہائی کورٹ وا قبائلی سے مطابق غزول کیگی قومی اسمبلی ته د منظوری لپاره راوړي. د سپتمبر په 15 ماده قانون او انصاف وزیر زاید حامد دغه مساوده پارلمان ته د بحث لپاره وړاندې کړه خو د کورم نه پوره کېدو له وجې پرې بحث ونه کړې شو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي د پېښور نه د قومي اسمبلی پر څلورمه حلقه د رواني میاشتې په زمینی انتخاباتو کې به ووټران وکولی شي د برقي ماشینونو له لارې خپلې رایې وکاروي. د دې ادارې د ویاند هارون شینواری په خبره دا کار په تجرباتي بنیادونو دوی کوي، خو پر همیا د حلقه د عوامي نیشنل ګوند یو کاندید بیا د حکومت له دې اقدامه خوښ نه دی. دا چې دوی اندېښنې څه دي او الیکشن کمیشن بیا دغه پریکړه ولې کړې دا به د مجید بابر په دې رپورت کې وورو.
د پاکستان انتخابی کمیشن وایي چې د روانې میاشتې په 26مه نیټه په پېښور کې د قومي اسمبلی په څلورمه حلقه کېدونکو زمینی ټاکنو کې بعد د ووټونو لپاره په تجرباتي بنیادونو الکترونیک ووټنګ ماشینونه کاروي. خو دا چې د دې ټاکنو نتیجې به هم د دې ماشینونو له مخې اعلانېږي. د یاد کمیشن د اطلاعاتو د څانګې مشر هارون شینواری وایي چې دا یو تجرباتي عمل دی او نتیجې به په زړه طریقه اعلانوي.
اورنۍ ځل په تاریخ کې به د پاکستان د الکترونیک ووټنګ ماشین خلک په دغه یورپ کې دا بعض ملکونه شته دي، دولس ملکونو کې موږ دا وایو چې پېښور خلک چې کوم زمونږ غاغوري چې تاسو به هغه ورځ باندې چې پولینګ سټېشن ته راځي په 26 اکتوبر باندې نو تاسو به یو قسم له دوه ووټونه اچوئ. یو به تاسو خپل طریقه باندې هماغه ووټ کوئ چې کوم زړه طریقه ده بلټ پیپر به وي، او بیا به په دویمه مرحله کې تاسو ووټ چې کوم دی په الکترونیک ووټنګ ماشین اچوئ. نتیجه چې کومه ده د دې ټاکنو هغه به موږ خپل قانوني طریقہ بلټ پیپر کاغذ والوي.
که څه هم هارون شینواری وایي چې دا پریکړه په تجرباتي بنیادونو شوې ده او د دې ماشینونو نتیجې به د زمینی ټاکنو په نتیجو هیڅ اثر نه پرېباسي، خو په دغه ټاکنو کې برخه اخیستونکو د عوامي نېشنل ګوند امیدوار او د خیبر پښتونخوا اسمبلی پخوانی ډیپټي سپیکر خوشدل خان وایي چې د یادې حلقې اکثریتي ووټران بې تعلیم دي او د الکترونیک ووټنګ ماشینونو لګولو پریکړه نه مني.
الیکٹرانک ووٹر مشین ہوتی ای وی ایم دا وی چې دا به روټین مطابق به الیکشن کیږي او دا مشین به خوا کې پروت وي. ما ورته دا به نورم خلک کنفیوز وشي یو ووټر به د دې کې ایکسرسایز کوي، دا بالکل غلط ده.
خو به دې ټاکنو کې د پیپلز ګوند امیدوار اسد ګلزار وایي چې ټاکنې د مشینونو په ذریعہ کول یو ښه ګام دی او د دې لوجه به د درغلې گنجائش پاتې نشي.
منظورم د دې مونږ خدا امیدوار کوو چې سمرا وریفاید ووټس مونږ
هارون شینواری زیاته کړه چې د نوي انتخابي قانون له مخه راتلونکي ټاکنې به هرومرو د دغو ماشینونو په ذریعه کیږي، خو سی په تجرباتي بنیادونو کاروي. د دې خبره د ماشینونو د یورپي هیواد هالند یوې کمپنۍ سمارټ ټیک جوړ کړی دی او د یو ماشین قیمت 1,80,000 روپۍ دی.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمختسي. په داندي هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهي یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه په ورځ
په جلال آباد ښار کې د څه باندې 350,000 ډالرو په ارزښت د دریو پارکونو جوړولو چارې له پرون څخه پیل شوې. له دې پارکونو څخه یو هم د ښځو په بڼ کې جوړیږي چېرته چې به شاوخوا 200 ښځې د لاسي مصنوعاتو په برخه کې زده کړې کوي. له جلال آباد باز محمد عابد دا رپورټ موږ ته رالیږلی دی.
د یو این ابیتات نړیواله موسسي او خاروالۍ په ګډه همکارۍ د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې د ښار اوسیدونکو ته د اسانتیاو برابرولو په موخه پارکونه جوړیږي. له دغه پارکونو څخه یو هم د ښځو په باغ کې جوړیږي چې د بنسټ ډبرې د دوشنبه یا ګل په ورځ د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل کې خوده. نوموړي په دې موقع خبریالانو سره په خبرو کې وویل،
زموږ لومړی پارک د ښځو په بڼ کې دی، دوه پارکونه نور چې د همدې پارک سره یو ځای افتتاح شول. 3,55,000 امریکایي ډالرو په لګښت باندې به په جلال آباد ښار کې پارکونه جوړیږي چې په هغه کې به 200 کسانو ته د کار زمینه برابره شي.
د جلال آباد مرستیال ښاروال انجینر حکیم مودین عمر خیل وایي د دوی د سارنی گروپ مکلف دی چې له پروژو څخه سارنه وکړي.
دغه پروژه چې جلال آباد د خاروالۍ او د مرسته کوونکو د خوانه په دغه بند کې ترسره کیږي. په دې پروژه کې زمونږ د نظارت نقش هم شته، برخې اخیستنې یا سهمګیري هم مونږ په دې کې لرو. دا پروژه به د هماغه محتویاتو سره کومه چې په پروپوزل کې پیشبینی شوې ده او دلته ورته اړتیا ده هماغسې به ترسره کیږي.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشره انیسه عمرانی وایي چې له دغه پارک څخه به ښځې په بیلابیلو مناسبتونو کې ګټه پورته کوي.
نومړی به داسې مختص د ښځو لپاره پارک نه و، دا چې خپل پارک دی، خپله د خوشحالۍ ورځې، د اخترې ورځې، د نوروز ورځې، د میلې ورځې، حتی د ښځو د ماشومانو د پاره کومې سالګري چې نیول کېږي، د څلوېښتۍ ورځې، څنګه چې د نوم نه معلومېږي، یو فامیلي پارک دی. وروسته د دې به د ښځو لپاره ټکټونه وي او څه عواید چې د باغ کې ترلاسه کېږي دا به ټول د دولت عوایدو ته سپارل کېږي.
انیسا عمرانی زیاتوي چې په دغه بڼ کې تر 200 پورې ښځې د لاسي مصنوعاتو په برخه کې زده کړې کوي چې په نږدې راتلونکي کې به د دوی لاسي مصنوعاتو ته د باغ دننه د مارکیټ لپاره ودانۍ هم جوړه شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
د پښتو فلمونو له صنعت سره تړلي کسان وایي په پاکستان کې ورځ تر بلې د سینماګانو پر ځای تجارتي ودانۍ جوړیږي چې لکه بلای د دوی کارونه او روزګارونه اغېزمن شوي دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د پښتنو په ښارونو لکه پېښور او مردان کې نوې سینماګانې جوړې کړي. له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر رپورټ راکوي.
په پېښور کې د پښتو فلمونو ډایرکټرانو او پروډوسرانو جاري شوی یو بیان کې ویلي چې د پېښور په ګډون په ټول پاکستان کې د سینماګانو پر ځای تجارتي ودانۍ جوړیږي، د کومې په وجه چې فلمي صنعت ته ډېر زیان ورسېدو. د بیان تر مخه د نن نه لس کال وړاندې یوازې په پېښور کې 40 پورې سینماګانې وې، اوس 100 پاتې دي او دا شن په مردان او سوات کې هم سینماګانې بند کړې شوې. د پښتو فلمونو ډایرکټر شهید عثمان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل،
پېښور کې کم از کم هو لکه بیا هم یو سیستم روان دی، کم از کم مردان شو یا سوات شو په دې ایریاز کې چې جوړې شي نو دا یو کمپټیشن به جوړ شي، سینماګانې به زیاتې شي، کرکټ به لږ پښتو فلم زیات شي، لږ ډېر به سهار دي ته میلو شي. نو تاسو سوچو کې د پښتو فلم لاهور سطح باندې صرف د پښتو فلم روان دی، نو دغه شان چې دا زیات شي، پښتو فلم ښه شي، نو سرکار ته هم پیدا ده، موږ ته هم پیدا دی.
د پښتو فلمونو پروډوسر ملک اسف الله مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې یوازې د پښتو فلمونو صنعت روان دی او هر کال شپږ فلمونه جوړیږي، خو که حکومت دې اړخ ته توجه ورکړه نو دا شمېره به نوره هم زیاته شي.
فلمونه خلکو نه کتلي، نه خلکو باندې جوړول دا د پنجاب د اردو فلمونه تقریبا ختم دي، خو پښتانه بیا هم فلمونه جوړوي.
د خبرتیا او خپرونو وزیر مملکت مریم اورنګزیب د اکتوبر په 6 نیټه په اسلام آباد کې په یو بیان کې ویلي وو چې وفاقي حکومت د فلمونو د صنعت د بحالۍ لپاره اقدامات کوي او ډېر ژر به فلم اکیډمي جوړ کړي او د فنکارانو د خیر ښېګڼې لپاره به فنډ بیل کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدم کو تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د سهار لسنی می بجې شوې د خبرونو لنډیز د نجیب عامر ناولو.
د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې د امریکایي بې هواباز الوتکې په برید کې چې د وسلوالو په یو مرکز ترسره شوی درویش افراطیان پکې وژل شوی دی. په دې برید کې 15 نور وسلوال ژوبل شوي هم دي. وسلوالو ډلو د دې برید په اړه مشال لډیو ته څه نه دي ویلي. پاکستان د پاک ترک سولنو پخوانی مشر او د هغه کورنۍ له خپلې خاورې په زور وویستلې. دا خبره یو وکیل او د شړل شوي مامور همکارانو تایید کړې ده. د پاک ترک مکتبونو یو پخوانی چارواکي ویلي میسود کاسماس د هغه میرمن او دوې لوڼې وروسته په تیر سپتمبر میاشت کې تر نیول کېدو وروسته د تیر خالي په ورځ وویستل شوې دي. افغانستان او پاکستان دواړو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کونسل غړیتوب ترلاسه کړ. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن سه شنبه د دې خبرې پخلی کړی چې دوی غړیتوب موده د 2013 کال نه نیولې تر 2020 کال پورې ده. د پرتګال د ملکي دفاعي ادارې چارواکي وایي د هیواد په شمالي برخو کې په ځنګلونو کې د اور لګیدلو په پیښه کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. د پرتګال د ملکي دفاعي ادارې ویان ده پاتریشا ګاسپر وایي د دې ترڅنګ د خلکو د ورکېدو راپورونه هم دي خو کره شمېره نه ده معلومه. عیني شاهدان وایي په عراق کې حکومتي ځواکونه متنازع کرکوب خط ته ننوتلې او د ولایتي شورا د مرکز کنټرول یې په خپل لاس کې اخیستی دی. ځایي خلک په رویټرز اژانس ته ویلي چې عراقي ځواکونو له حکومتي ودانۍ څخه د کردانو جنډه لرې کړې ده. کردي پیشمرګه ځواکونو په 2013 کال د کرکوب ښار د اکثرو برخو واک خپل کړو. او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران د جوهري پروګرام د تړون سره خپل ملاتړ ښکاره کړی او خبرداری ورکړی چې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا داسې ګواښونه چې دغه تړون به له منځه یوړل شي. د شمالي کوریا سره په دې خبره موافقې ته رسیدل چې په سوله ییزه توګه د خپلو جوهري هڅو نه لاس واخلي تاواني کوي.
د خبرونه په پاتې برخه کې اوریدونکو تاسو لپاره مو دوه 19 پروګرامونه راوړي. تاندې هلې او پام کوا. اول درته تاندې هلې خبرونه اورو چې زموږ همکارا فرخنده اسد یې جوړوي.
په تاندې هلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د پښتنو په کلتور او ثقافت کې د ښځو پر رول خبرې کوو.
یو لویه برخه ارزښتونه او خزانه افغان ښځو ساتلی دي.
آیا د پښتنو په ټولنیز ژوندواک کې د ښځو رول ته پوره اهمیت ورکول کیږي؟
په کار ده چې ښځه او سړی د ژوند د ګاډي دوه پایې دي نو دوی به یو بل سره سم دي. خو د پښتنو څه کلتوري برګونه څه کلتوري حدونه هم شته.
خځې به څنګه په کلتور رواجونو او ټولنه کې د هغو روایاتو خلاف کار کوي چې د انساني حقوقو خلاف دي؟
دا د دې قسمت نه دی وای چې د دې خلاف د خپل غو کې سټرګل وکړي.
د پښتنو په کلتور او ټولنه کې د ښځو رول که څه هم ډیر مهم دی خو لا هم د ښځو د رول د منلو دې ته د درناوي ورکولو په دې اړه په ټولنه کې پوهه کمه ده. لیکوال او شاعر اباسین یوسفزی وایي یو ټولنه تر هغې پرمختګ نشي کولی چې پکې د ښځو کار او رول ته درناوی نه ورکول کیږي.
په کار دا ده چې ښځه او سړی د ژوند د ګاډي دوه پایې دي نو دوی به یو بل سره سم دي. او د پښتنو څخه کلتوري برګونه څخه کلتوري حدونه هم شته. د هغې د وجې نه هم مسلې وي. خو دا د چې ورو څومره تعلیم راځي نو هغه عمره مطلب دی چې ښځې هم د سړو سره د ژوند په میدانونو کې مخ په وړاندې روانې دي. خو دلته مسایل دا دي چې د پښتنو خپل وطن نشته. چې وطن وي نو بیا دوی خپلو زنانو ته هغه عمره برخه په جمهوري ډول باندې د وطن او د ولس په سطح ورکولی شي. دلته بدبختي دا ده چې ما تاسو ته ارزو کوم چې درې ځایه خو په پاکستان کې تقسیم دي نو هلته درې ځایه کې بیل بیل نظام چلیږي او دغسې په افغانستان کې خواره واره دي. په کار دا ده چې زنانه د نارینه سره په ژوند کې برابر برخه واخلي. په کارونو کې هم په ګټه وټه کې هم او د هغې نه علاوه خوشحاله خنداګاره کې هم.
ارزو زیارتوال چې یوه پښتنه لیکواله او شاعره ده او په پښتو کې ایمفل هم کړی دی، وایي د کلتور په پرمختګ او خوندي ساتلو کې په ټوله نړۍ کې د ښځو رول منل شوی دی او باید په پښتنه ټولنه کې هم په دې اړه پوهه پیدا کړل شي.
ښځو خو په نړۍ کې دغه په دوو دغه باندې ولاړ ده، هغه سړي او ښځې دواړه پکې برخه لري. دا هر یو خپل ځان ته جلا جلا کار دی او دا دواړه د یو کار هم مطلب کولی شي. اول خو به ښځې ته صرف په دوو ځایو کې مهنت ورکول کېږي، ښځه به یا ډاکټره وه یا به ماسټره وه، نور دې ته په نورو کارو په ځایو کې به دې ته ملازمت شی نه پیدا کېدی. لیکن اوس خو چې موږ ګورو نو دا په زندگی په هر فیلډ کې په هر میدان کې هر ځای کې دې ښځې هم راځي کارونه کوي او ځای په ځای دوی ته مسلې ډېرې وي. مسلم دغه ځای رسم رواج او قبایلي روایت ورته جوړ کړي، بیا یو دغه ته وګوري، یو تعلیم یافته معاشره ته وګوري، یو تعلیم یافته ځای ته وګوري، هلته بیا دا خبرې نه وي. هلته بیا دوی ډېر په اسانۍ سره نو په ښه طریقه سره کار کولی شي.
پښتون شاعر او لیکوال غفور لیوال وای خزی د هر کلتور یبا مهمه برخه جوړوي، حتی د پښتو ژبه هم تر ډیره حدا خزو خوندې کړي ده او ژوندۍ یې ساتلې.
اساساً په زړه پورې خدا ده چې د پښتني فرهنګ یوه لویه برخه، حتی د پښتو ژبې یوه لویه برخه، ارزښتونه او خزانې افغان ښځو ساتلې دي. تاسو پوهیږئ چې په ژبپوهنه کې یو قاعده دا ده چې ځینو اصطلاحاتو او ځینو نومونو دپاره په لیکنۍ ژبه کې څه نه وي نو خلک ولس ته مراجعه کوي او په ولس کې هم د ښځو ژبې ته مراجعه کوي. د یوسفزۍ لهجې لویه برخه د لهجوي او ژبنۍ ځانګړنې د یوسفزۍ او مېرمنو ساتلې دي، او دا په درو کې په لرې پرتو سیمو کې په خپله لنډۍ چې د پښتو ژبې تر ټولو لویه پانګه ده دا مېرمنو ساتلې ده. فولکلوریک ارزښتونه مېرمنو ساتلې دي. یعنې عمومره چې د ښځو د پښتنو ښځو پر پښتني فرهنګ باندې حق دی، د هیچا حق نشته. خو د دې باوجود هم لا هم د ښځو نقش په فرهنګي عرصه کې له بده مرغه ډېر کمزورې دی او دغه عوامل ډېر دي. فرهنګي عوامل دي، اعتقادي عوامل دي، د وروسته پاتې والی مسله ده، ټولو لوی عامل اقتصادي دی. په افغانستان او په پښتونخوا کې موږ لا هم د ډېر وروسته پاتې دودیز ژوند خاوندان یو. دغه ټول عوامل د دې لامل ګرځېدلي دي چې پښتني مېرمنو ونډه هغومره چې ښایي په مداونو او په ښکارا بڼه د فرهنګ په عرصه کې نشته دی. په ښوونځي کې د پښتني مېرمنو حضور ډېر کمزور دی. په پوهنتونونو کې، په څېړنځایونو کې، په ټولو ځایونو کې چې باید پښتني مېرمن حضور ولري، له بده مرغه د دغو عواملو پر بنسټ هلته موږ د دوی حضور نه لرو.
د ټولنیزو او کلتوري چارو کارپوه رازق فهیم وای اوس هم په ادارو د کار په ځایونو مختلفو سیاسي کلتوري غونډو کې د ښځو برخه د نشت برابر ده.
په رسمي توګه چې کوم د کلتوري هلې ځلې دي کنه، په هغه کې د ګنجایشونو په ډېر کمه سویه باندې که زه دا ووایم چې هغه موجود دي. سکم رسمی پلیٹ فارمز دی یا فورمز دی یا اداری دی، پاغو کی خود نشت برابر دی که زده آوائمه. البته دا چه دا شزو رول سکی دلیسی سی آغا دی کلچر او دا آغا چه کم کروڑ دی پاغو کی آغا تا یوبان آوار کی آخو دیر مهم دی زکر چه دا زمش کلتوری کمی پانگی چی دی کنه. دا پدی که دا شزو نه صرف دا چی یو بنیادی رول دی بلکه زبا داویم چی یو مرکزی و مهم رول دی، او دا آغا پا تسلسل کی که آغا جبنی بدایتو بی که آغا کلتوری بدایتو بی آغا لیو نسل دا خطر بل نسل پوری دا منتقل کولو زما پا خیال بنیادی زنواری سی دا آغا هم دا شزو دا او شزو لو بولی دا. مش خوزه که دا جبو تا مورنه جبا وای، یعنی آغا علم او آغا علمی او کلتوری پانگی چی پا دی پا یو خاص طولنه که موجود دی مور کولای سی چی آغا لیو نسل دا خطر بل نسل پوری و در تسلسل که خپل رول ولگوید.
رازق فهیم دا هم وای پختنه ټولنه کې لا هم د خځې کار ته په درنسترګانه کتل کیږي او داسې ډېر رواجونه او دودونه شته چې د پختنو ښځو د حقونو خلاف دي خو لا هم په ټولنه کې ژوندي پراته دي.
زما په خیال چې تر ټولو بنیادی کوم شی دی هغه څه چې کوم فدرشاهي نظام یا فدرشاهي نظام ویل کېږي، پښتانه ټولنه او په خصوصیت داسې هغه د هغې کوم هغه قبایلي کړولې دي، په هغې کې د ښځې مقام خو همهغسې دی لکه څرنګه چې تاته او لکه تاسو چې ویلې چې دا ټول جبر که هغه د غیرت په نامه د مرګ او ژوبلې کیسه وي او که بیا حتی تر دا پورې چې مطلب ښځه په یو رسمي توګه د هغه په دې عمومي ژوند کې یو برخه لکه هغه پبلک لایف ته او په هغه کې یو گنجایش ورکول، هغه خو زما په خیال د نشت برابر دی. په خصوصیت سره چې ته څومره کلیوالو سیمو ته ځې او متاسفانه پښتون معاشره په مجموعي توګه کلیوال خدو خال لري، ته په هغه کې شعرونه دي هم دا هغه ترتیب چې دی کې هغه زیات کلیوال دی، نو په هغه کې کته وګورې د ښځو تګ راتګ سره ډېره لویه خبره ده، هلته نه لیدل کېږي. او دغسې بیا د تعلیم په ډګر کې او په نور د سیاست په ډګر کې بیا په خصوصیت سره که تاسو ویلې په کلتور کې دننه که یو ښځه شعر لیکي یا هغه خپل هغه کلتوري فعالیت څرګندوي، نو په ټولنه کې هغه ته په داسې ډېره ښه درڅرګنده کېدل کېږي. او دا هغه چېدي چې دا د کلتور چې د ودې کم عمل دی، زما په خیال هغه هم په یو ځای باندې درولی دی. شاوخوا حالات بدلېږي، نور سره پر څنګ باندې چې کومې ټولنې دي هغه د دې ټولو شیانو اثرات قبولوي، خو پښتون چونکې بنیادي په یو قبایلي سیټاپ کې یا په یو قبایلي مایند سیټ کې دننه هغه زیات شاید هغه ته زیات کنوینینټ وي، نو د دې لپاره هغه ښځو ته کوم بغول شي پکار وي یا هغوی ته چې کوم بندیاشونه ورکول پکار وي هغه هغسې نه دی پیدا کړل شوی په هره سیټه باندې په هره سویه باندې.
ارزو زیارتوال وای اوس هم ډېرې خبرې او رسمونه لکه ولور د جرګو ځینې فیصلې سوراو داسې نور د ښځو د حقونو خلاف دي او باید دغو رسمونو د ختمولو او د دې د غلط استعمال مخنیوي هم ښځه وکړي.
په دې کې چې ته وایې دا کوم تیری سوی دي، په دې کې مختلف قسمه دغه راځي. یو خو ولور دی چې ښځې په ولور ورکوي، او ولور چې کله په ابتدا کې رالی په پښتو کې نو د پښتنو دغه د معنا نه وه چې ته پر ښځه باندې لکونو روپۍ واخه، بیا په هغه باندې یا زوی ته واده وکړه یا ځان ته واده وکړه، یا دا پیسې راسه وي خوره خېټه په ډکه کړه. د ولور په ابتدا کې څه بله معنا وه؟ دغه مطلب دا وو د یو ښه مقصد د پاره وو چې هغه هلک هغه زلمی چې کوم څه بې کوزده وکړه نو یو معمولي قدر رقم یو بو دغه باندې کښېښوي چې دا هلک ولاړ شي او د یو کار شی شروع کړي او دا پیسې وګټي، سهار چې دی هم د اولاد خاوند کېدلی شي، سهار به دی د خپل کورنۍ ته جلا ګټې ورکوي، د خپل کورنۍ نه د ښځې له به پیسې راوړي. نو په دغې معمولي غوندې ولور کښېښوي چې دی بیا خو په کار باندې عادت شي، کار به شروع کړي دا زلمی. او دویمه خبره دا ده چې د نجلۍ د پلار کور دینو په نوې کور کې دته ضرورت وي، په هغه باندې موږ یاد دې څه کپړې شوی یا د دې د استعمال روزمره نور یو څه شیان به یو قسم عملي قدر پیسې به باندې کې شوی. خو نن سبا چې کوم د ولور بیا د غتی هغه بیا نور روخه خسته دي، یو خلکو کې لالچ پیدا شو رقم باندې ډېر چې شوی، په هغو پیسو باندې دوی دا ته ګاډی نه اخلي، دوی دویم وادنو پکې، دوی زوی ته واده پکې، یا په خپل نور کې پکې، یا بیا هغه نجلۍ چې دا وي درنه نه ده که چېرې موږ دا په کمو پیسو ورکړو نو په سسرال کې به د دې یو عزت، مطلب سرګنۍ کې به د دې خاص عزت نه وي چې ته خي دغی راکړګې، ته خي مفت راکړګې. دا ګرځه چې دې زموږ هغه ناوړه رواجونه دي چې دغه شي ته نور هم ترجیح دغه ورته ورکړي.
ارزو زیارتوال دا هم وایي دا یوازې ښځه کولی شي چې د هغو رواجونو خلاف خپل غږ پورته کړي چې د دوی د حقونو خلاف دي او د کلتور او ثقافت نه یې وباسي، او د دغې لپاره پوهه هم ښځه په ټولنه کې پیدا کولی شي.
دا خو خپل شرد کولای شي چې هغه خپل آواز پورته کړي، هغه خپل خاموش نه سي پاتې، هغه په یو کور کې لاږې سره د انصافی نه کېږي چې دا هغه برداشت کوي او پر هغه باندې خاموش ناست وي او د ځان نصیب یو وګڼي چې بس دا زما هم زما هغه قسمت دی، زما به دغسې نصیب شوی وي. دا غلطه ده، موږ ته نن پورې داسې نه دي لیدلي چې یو سپین سرګې بوډۍ ښځه چې دا یو ځوان سړي ود کړي، موږ داسې نه دي اورېدلي، لیکن موږ ګورو چې یو زوړ سپین ږیری سړی چې دی هغه ځوانه ښځه هم په ډېرو پیسو په بلوط په دغه باندې وخت هغه واده کړي. دا تر ډېر مثالونه زموږ مخته شته چې ډېرې ځوانې نجونې ډېرو سپین ږیرو کونډانو یا ګودانو یا مازورانو یا داسې هغو وټ کړي دي، او دا ښځې بیا ورباندې خاموشه کښېني، خوله چپه ونیسي، بې زما قسمت څه وي. زه دا خبره نه منم، دا قسمت دا سپین ږیري سړي ولي دغه ځوان هلک ولي سپین سرګي ښځې سره قسمت کېږي؟ قسمت خو دا سره شی نه دی، قسمت خو د سړي هم کېدلی شي نه، لیکن دا کولی شي چې په خپله بدلون راوړي، دا په خپله خپل آواز پورته کړي. دا برداشت، دا د ظلم نه برداشت دی، دا د چا نه جایز ده، او دغه باندې چې دوی خاموش نه کښېني، دا وایي نه چې وي بس ما هم دغه قسمت دی، زه به اوس کې څه کوم، زه به ډوډۍ هم پخوم، زه به کښنۍ هم صفا کوم، زه به د کور کارونه هم کوم، او زه به دفتر ته هم ځم، زه به بېرته د مېړه بوټان هم ورصفا کوم چې راشي، بیا به بېرته دلته لغتې وخورم. دا د دې قسمت نه دی، وایي چې د دې خلاف دا په خپله خپل دغه وکړي، سټرګل وکړي. موږ کولی شو چې موږ یو سړي دپاره، موږ وایي سړي دا وایي چې موږ دا جوړه خوښه ده، که هغه را نه وړي، موږ بیا وویو، فرمایش ورکړو، موږ بار بار وایو، موږ کوشش کوو، کېدای شي بیا هغه جوړه را هم شي، هغه کار هم شي، موږ خپل سړي خپل کایلولی هم شو، په دلایلو کایلولی شو، په مثالو په دغه کایلولی شو، او موږ کولی شو کوشش کوو چې د ته خپل ځان رنګ جوړ کړو، چې بای ته هم انسان یې، زه هم انسان یم، چې ستا دا شی تا دپاره ښه دی، زما دپاره هم باید هغه وي. نو موږ خپل سړي کایلولی شو، که ښځه وغواړي خپل ځوان خپل حال خپل دغه بدلولی شو.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمختسي. په داندي هلي خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
داوا تتی اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو واوریده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. ته خدای پامان.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، اوس درته پام کوه ونیس پروگرام اورو. دا خبرونه په کوټه کې زمونږ همکار امان الله ناصر جوړوي.
پام کوه. خبرونه او فریادونه.
دا رادیو کمال دی. السلام علیکم ګرانو د دوه نمبر ټیچرانو، درې نمبر سرکاري اسپتال ډاکټرانو، په مابین کې راګیرو بچان لسکله اوازار، او تاسو له اسپتال فرار اوریدونکو، دا دی راورسید یو بل دوه نمبر راپورچی، د خپل کور باورچی، د دروغو جارچی. یاره خو چی 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 ګورګین جمال عرف میرچکی پدی هلیو چې ماشومان به مو لسکول فرار شوی نه وي، تر بران به مو په کلی کې بیزار شوی نه وي، تاسو بل میرمنو او میرمنی بل تاسو اوازار شوی نه وي. یاره که سر ټول د بی تعلیمی دی، نو بی تعلیمی براگیر کړی نه یاست، جالت به بی بری که او بیگیر کړی نه یاست، او کې بیگیر کړی یاست، نو بیا په یو غټ کډی کې وری لشوی نه یاست. نو ګرانو اوریدونکو، په پټو سترګو لیدونکو، مونږ ولی بیگیر او بی بری کیو؟ د دې سبب هم غیر حاضری ده. اسپتالونه خو په گلی گلی کې دي، خو ښه ډاکټر غیر حاضر. روډونه جوړیږي نوی نوی، خو په هغه کې ډامبر غیر حاضر. بلډینګونه هم جوړیږي، خو ښه انجینیر غیر حاضر. کوچنیان بې شماره، خو ښه پلار یعنی فادر غیر حاضر. په درزنو ماشومان لوی شي، خو ښه مور یعنی مدر غیر حاضره. دفترونه شته، خو ښه آفیسر غیر حاضر. ووټونه یوسي، خو ښه ممبر او ښه منسټر غیر حاضر. ښه فلمونه او ډرامې جوړیږي، خو ښه اکټر او ډایرکټر غیر حاضر. اذانونه خو ډیر کیږي د یونیورسيټي کلاسونه هم روان وي خو خمولا او خ پروفیسر غیر حاضر او پدی غیر حاضر غیر حاضر کی یو مثال را پیاد شو چې وای چې مشر غمبر شي اختر به مازدیګر شي دا اصل غیر حاضر خبر کوم په کوم ټولنه کې چې ټیچر یعنی د اسکول استاد غیر حاضر شي د هغه ټولنې هر څه غیر حاضر شي بخت غیر حاضر تخت غیر حاضر دنیا غیر حاضر آخرت غیر حاضر دا ولی څنګه دا وخت ته کې موجوده ده د یو غیر حاضر اسکول ټیچر یعنی استاد سره د غیر حاضری د پاره د سره خپل دلیلونه دي ورته غوږ او سپک می شي
استاد غیر حاضر صاحب وہ استاد غیر حاضر صاحب ستڑے ماشی
استاد غیر حاضر چاول چیز غیر حاضر ما ورشد اسکول حاضری رجسٹر گورا ز بالکل حاضر ما
دسکول نہ خود اس رو روانہ ایم او پدغه حیرانہ پریشان ایم چې حاضری خود حال ته اسکول کې لگے دلیدا او ته دل ته د ټرکون په اډا کې پکاوړې پخاوي
الله دې زموبلې لو د پکوړو دغه کړای ته په دغه ګرمي کې دغه سکینه ولکه زچ ناشته ما
وای 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 د سړی چې ای یو خو ډیوټی نه کاوي او بیا بدواوي هم کاوي
اے تو تکو په دې ملک نه پرسان کې چا ډیوټی کړی نه چې پاتې خوار غریب ټیچر شو هغه په لکونو تنخواه چې اخلي ډاکټران هغه خپل سرکاري ډیوټی کړی ده منسٹرانو وزیرانو کله ډیوټی کړی ده صدر او وزیر اعظم کله خپل ډیوټی ته تللی دي یو په موږ غریبانو پهلوانان یست د ټیچر په تنخواه خبره چې الوګان رانیسم د ټرماټر روپۍ ختمې شي چې بوره اخلم د غړو پیسې نه وي چې د الکانو جامې پوره کوم نو د انجونو کپڑے زړې شي تاسو خو خیاست ټیچر راته واست خبره یې په کور کې کور ودان سره ته وای
څه دې ته یای
په ټیچر بلکې کله کله خو را پسې غږ کې وای اے پنچره ماښام چې راځې زما د پاره یو پاو مټایي راوړه په نړۍ کې خلک سکول ټیچر په سر سترګو ګرځوي لوی لوی ججان وزیران په درناوي کې دولاسي سلام ورته کوي دلته خبره زما مور چې به د واده دپاره د هر چا کور ته زما رشته یوړه چې زما زوی ته لور یا خور راکوي هغوی به اوله خبره دا کوله چې هلک څه شي کوي څه کار کوي زما مور به ورته ویل چې ماشاءالله ټیچر دی لکچرر دی پروفیسر دی هغوی به ویل دا لاسه دي مړې هغې به په جواب کې ورته ویل چې استاد دی بچیانو ته سبق وایي هغوی بول بو زما لور او یو ټیچر بلکې اوس خدا را ته وایي چې ماستر ماستر
نه نو دوی بیا لوڼې چا ته ورکوي
ظاهره ده ټیکهدار ته اوالدار ته رشوت خوره تانېدار ملاوټي دکاندار ته زما رنګه په سایکل سپور ټیچر ته څوک لور او خور ورکوي
نه نو د هغوی په سر ښکر وي
او نن سبا په سر ښکر نه په جیب کې ډالر ضروري وي ډالر په خر بار کا خلګې خیرو خان بولي بلکې له ډېره نازه به خاګلې محترم لام ورسره ملګری
نه نو دغه مو تعلیمي نظام به آخر څنګه ښه کیږي
چې په کوم ورځ تاسو زموږ ژوند را برابر کړو ټیچر ته مو درناوی ورکړو هغه به هر څه به ټیک شي او که داسې نه وي نو دنیا به مو د ټیچر له سببه خراب وي او آخرت به مو د ملا له کبله
وی 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 په ملا مو بیا څه کړي دي چې آخرت به مو را خرابوي
د هغه سره هم زما رنګه ذاتي شروع ده د حوالدار او تانهدار څو تنخواوي د رشوت خور افسرانو څو تنخواوي او څو د لوړ نه د الله مهرباني یعنی چای پاڼې وي او د ملا تنخوا ملا ته څو تنخوا ورکوي 5000 شپږ زره اووه زره زکات خو ورکوئ نه سرسایه
ویلې هغه درې وخته روټۍ
خبر یې ما بیچاره ته څومره روټۍ او څنګه روټۍ ورکوئ د ماښام پاتې الوګان او د غرمې ساړه باتنګړ هغه دوی بیچاره ګان حیران وي چې طالبانو ته یې ورکي او که یې پخپله وخوري
نه نو اوس مو څه وکړو تاسو اوس په دېرش ګریډه ولګوو
ولی چې رپورټران په دیرش ګریډ لګېدی شي د کسټم چوکیداران د دیرش ګریډ مراعات اخیستی شي غلا او ډاکوګان د دیرش ګریډ تنخواګانې وصولولی شي نو ما او ملا څه ګناه کړې ده
او که دا هر څه ونه شو نو تاسو به پخوانۍ تنخوا باندې کار کوې او که نه
او که نه کار خو به کوو خو د هغه رنګه لکه نن چې زما حاضري په سکول کې لګېدلې ده او زه دایم لګیا یم په ټکه ډکې په کوړې خرڅوم د ملا کار به په مسجد کې وي او دی به ډبلې کمبلې په موټر سایکل سپور دلته هلته چکرې لګوي پلرونا او مند با پا کور کی پا دغا غلط فهمی کی وی چی دا زوی نبا نیلسن منڈیلا جوڑی گی خدا غا نبا جوڑ شی بدن کریلا پا اسکولانو کی با متعللی وی دا ملک صاحب او خان غواگانی او بوزا او نا چیر تیچرانو جا چیر وزیرانو بولو ودا ساڑه تنخانو
نو ملگر وائی بات تو ٹھیک ہے پر بات ہے رسوائی کی او دا ملک نا پرسان دے کدی رشتیا ویل نو بیا بات ہے لڑائی کی غریب آدمی دال کھائے مار کھائے شنے ترخے چائے پیے پر بات نہ کرے ملائی چلو نو درزی چی ورس سٹوڈیو ٹینشن تے گڑبڑے شندا او خبر او کو پڑھائی کی چیر تجی دا وقت دا انگلیش سکولی او میم ناست دا دا دین پختن وکی دا پرایویٹ سکولونو او تیچرانو پاکلا
می دمی و می دمی زالی می دا سکول فیس دی ده لزرا و سبک دوشته نه
اکسکیوز می مون فیس دا سبک نه الو مون فیس اخلوس تا دا زوی نه دا فیرنگی جوره ولو او اغا ماشالله اغا ده جور شو دا جامو پا زی پتلون او موفلر شو ویختانی سیزر شو دا بابا جان او مورکه پا زی فادر او مادر شو شوکین دا دالر شو خوراک چیپس او برگر شو او نوم جانان نجیمی کارتر شو شت وڑو که او غطی کالر شو طول ببر ببر شو نور چو غواری زالی ما
و یه خانه خراب و داستاز و تعلیم ده که کاروبار هر روز فیس پورته کوه
اکسکیوز می مایند یور لنگویج سارایی چی فیس نلره نو سبق ولی وای پا زوی باندی دا ملک نا پرسان ده که پیسه نلره پیسه نا ارزه که پیسه نلره علاج نشتا که روپه نوی اناج نشتا مزاج نشتا که غریبه رواج نشتا که جیب خالی ده تخت نشتا تاج نشتا هو پام کوا سرکاری تیچرا ویمالی رشد مخی کنی در علالتا بیا باوای چی چطا می پرسی دلی دا مساج نشتا ویمالی رشا پام کوا چی بیا داسی خبری اونه کی پام کوا
جلان پر تو پس سورے سورے شی نہ ہوگی گی جلان پر تو پس سورے چم خوگی گی یا بازی زنیم چه